روسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوی دی، یعنی چې زندان له محکمه سره مرتبط ولري او لوی غوی سره لاسرسي ولري محکمه ته، مطلب می داد.
په اوله مرحله کې ډیر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی کرامت را کیږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام سکري 2000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان و، او 8000 خزی بندیان وی چې د زنانه بندی خانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پری خانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افه کوي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفه یي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تروسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نینبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دس بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختي کې لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې، اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړه، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله، یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانې لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي و ته څه رقمه کو زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځي سه په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان که دوران که د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی که ده لاخت تر مرگ پوری چه په هر که ساتل که ده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه که حتی وروسته دیگه ده داود خان په دوره که او روسه دیگه نه خود داشت میر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله
ده داوتان په وقتی مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسا شفیق لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسا شفیق، میواندوال، خانمات خانم رستیال دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه بیروگده دوره پا هم دزایر خان پا دوره که هم داود خان پا دوره که حتی دیست دموکراتیک خلق پا دوره که دوی ده پزندان نکش پیوره ده تیری کردی ده مسائل ده هم پاملاغ نکره ترق جای پوری چه مقدوره.
ده خلق ده دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پا زندانونو که ادام شوی دی پا ده برخه که استاد حبیب الله عرفی یو کتاب لیکلی و زندان خوړلی ادیبان یا وځي لیکوالانه یاد کړی و پکې لږه کتابه مو استفاده کړې ده په یو شکل
ډېر لک بدل لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د غیدام شو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري مثلا د شان پاریسی په دې سوشل میډیا کې یا نور منابعو کې د پیګن چې فرزان دی پانتون دی استادان و لستون را وقتی دیدی چی پاقه دوری که لادره کسی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو ده به استون زیبید سره دی زیاد تنظیم کایسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی
لپوهانستان اگزیست خمانه نه. دوی د مرکه په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلودي. خوشحال خټک په 1404 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وايي له بګرام پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وايي جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکی ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوی دی چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوی. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو بیا یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او به هلته تیرېدي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جرمی لعمل اوجدی مودی په زندانونو کې تیرولې. په چونو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شاعر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لارې را لېښل دي.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را پخوت شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پخیمانی شمه سویلیا شمه انسان شمه نو د دې روایتونو ترجمان شمه او د مینا هواس تر برید را شمه او د ژوند یو دولار کې حیران شمه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیر مکړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیینی شیان پرې وویستل. د دې لوشو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیریدو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوشي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراخي ته هسک نری غاړه او سوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوشي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلا تپې، د کابل له بګرام همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوشي ډېر دي. د چینو په باور پاکستانی لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخنی ولیده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څنګه څنګه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوشو په جوړولو بوخت وي چې د تیرو کلونو په پرتله د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړې دي. وسمال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوی توکي گاونډي ولایتونو ته هم صادري شي. تفصيل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالي صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو ګلدانیو ګلاسونو او د بلابیل لوښو په جوړولو بوختي. د سید ګل پنوم یو کلال ازادي رادیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبه کې بس دغه منګیان ډیر روز دغه کښې منګیان ډیر روز دغه تورسان چې دغه ډیر روز د دکاندارانې په دغه دکانو باندې کښېږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي بس اوبه جنې دغه ګیلاس ګزندکۍ بلای چشه دغه ډیر روز او دغه کښې منګي ډیر روز په دوبه کې دغه سیزن دی. اچھا دماز دوبئی دغه سو سیزن ول وی دی بیا د ګلدانی سیزن دی بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانی جی ا ګلدانی سیزن چې بیا ول دی بیا بیرته لوش تور اورو لوش تور اورو لوش جوړو لوش جوړو جوړو درغه وخت پر چی پسر لیکيږي.
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوی د دې کار او مسلک لاري برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالي لوشو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د بو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلې او گاونډي ولایتونو او لیرو پروتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالی ته بلدک ولسوالی ته میوند ته داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاو، مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم د زموږ شان چې د ټول صدریږي او د پخوتر وخت چې د زموږ صدرات ډیر زیات شي ویږي او ټول خلک اوس په دغه وخت شي ویږي دغه شان څخه ګټه پورته کی او په دغه باندې ورس کورځي خپل ځان تراو.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو سیدونکو چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې منوال دي ځکه لوشي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو به مو خوشی دي مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرزي څخه وقایه دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګ ما دا رنیولې دي. نو لوشي مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه سره دغه کوم ځکه دا د رواج لري او دا غریواج واستته په مخلل دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یو مشخص سیمه نشټوالي د یو ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنی سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار شهروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یو مشخص سیمه د ټاکلو لپاره هڅه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
افغانی جامعه په کوردنه نه او بهر د افغانانو د کلچر استازي توپ کوي. په نویه مل مریضه لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1922 تر 1940 د څه باندې 238 میلیونه ډالر په ارزښت جامعه افغانستان ته وارد شوې دي. په دې کې هم نوی جامعې وي هم لیلامي جامعې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچا افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالر په ارزښت جامعې وارد شوې دي. البته په 1940 مریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1920 کال په پرتله 50% کې کم شول چې هغه وخت د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کوردنه نه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوي دي نو جامې له ډیرو ضروري اقلامو نشمیرل کیږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډیره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردنه نه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډیره لږه پانګونه شوې ده. خود جمهوریت په روسیو کلونو کې یو شمېر شجینه وو په خپل کورونو کې د جامو د عبدلو حج پیل کړي چې تر ډیره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شجینه کلی ګنډون کې له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شجینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کالیو ګندلو ماشين د چرخ تا وولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو ګندلو کې سبب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې لته رسو کال د خزینه او د ماشومانو کالی ګندي. هغه په خپل لاسونو د ګندل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته ول څو ډوله کالی ګنڈلې شي خو بازار په نشټ حساب دی.
بس جامې ګنڈل دي هر قسم پرې دی او دا بل امبريلا نو پنجابي هم دا مندا سينو نو خپل وانان دې راوړي او مفته ګنڈ ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا خلو ګنڈ منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو زی جوشي او ټول بد وګڼو چالتې وسو هر چې یو چې جال به تر لاس راوړ.
دا وای خیاتی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاکه کارونو به خلاص شي خو د بازار نشټوالې کبلې هغه هله تر وسنه د پوره شوي. دا یوازې سلمان د چې د کالیو غندلو کیسه بزده کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه پسیر ډیره خزینه خیاطانی ورته ستونز سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو غندلو ماشینې خېده وای، د خزینو هر ډول کالی غندلې شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړستا سر قسم کاست سنام نشوست یاد واس میش غریب شون میش امریلا سور ار قسم باید مت
د خزینه و هر ډول کالی گنڈل زددی غریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې گنڈل دی، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشته حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه لشته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دوه منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردک یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کومه پرمختګ میکړي پسندازم لرم سال نه
پامي دا څلور ډیر شکل نه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکو چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نموړی وای اوس مهال لتیرو دو کلون رئیسی په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ هم دغه لاسي توکي جوړو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړو. یته تراغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل او اوس مکمل جوړوي سم بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی چې زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم پرمختګ مې کړی پسندازم لرم سال لپاره مې سره زر اخیستی.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وای لاسی کارونه په خپل کور کې ل خپل مور څخه زده کړي او ل کلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګنډ افغانی جوړوم لاسی کارونه دي چې نیوالې مې دا لاسی کارونه خو خېدو ام دمرو یو ام ماشین هر کم کار سی به و بس ما به خو خېدو کول مې چې وای زه یو څه زده کوم او کارونه اول ځل چې مې ګنډ افغانی جوړ کړ خپل ځان ته مې جوړ کړ بیا مې نور چا سی به فرمایش را کول ام سایه و ته کور کیندرن دوته بیا شخوار چاته مې جوړ دا د مو خپل افغانی رواجم ده ځوان چې د خپل افغانی کالی شهرت پیدا کړم دا د مو دود دستور چې دا ځوندای وساتم مخته مې خپل کاوس کار مې کوم اوس مې کار ډیر سو شاګردانم لرم د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي یو پنځلس نفره به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکوري په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهال گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منسوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگیگی نرے نرے خوگیگی چلم نرے نرے خوگیگی چلم نرے 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 خوگیگی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی تمین ولی ستنه شوم ډیر 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 پتا وی زونو بیلیگی دا مین ولی بیلیگی دا مین ولی بیلیگی زلمی نرے نرے خوگیگی زلمی نرے 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 نرے